لپای تازه ترین
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی لکه څنګه چې تاسو ویل په همدې خبرونه کې هم کندهار ته دولس مشر غنی د سفر او د غراس د مشرانو جرګې د سرګندونو په اړه چوي افغان حکومت او امریکایان باید د ملکی افغانانو د مرګ شوبلې پړه د افغانستان خلکو ته ځواب وایي. په دې اړه په همدې خبرونه کې ریپورټونه لرو. دوستانو دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او د نورو ریپورټونو سربیره پکې په ترکیه کې د روانو سیاسي بدلونونو موضوع هم څېړو. خو په سر کې اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په بامیانو کې څه باندې شل زده کوونکي مسمومي شوي. په کونړ کې پر ازګون د دولت وسوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول. او په بهرنۍ خبرونو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د کشمیر پر سر د دې هیواد او هند شخړه پای ته ورسوي. دا هم بشپړ خبرونه. د بامیانو د پوهنې ریاست وایي چې په دې ولایت کې لشلو زیات زده کوونکي نجونې مسمومې شوې دي. د بامیانو د پوهنې رئیس محمد رضا ادا وویل چې شپږویس نجونې پرون د دې ولایت په پنجاب ولسوالۍ کې مسمومې شوې. ښاغلي ادا زیاته کړه چې دغه زده کوونکي روغتون ته انتقال شوي خو د مسمومېدو علت تر اوسه نه دی مشخص. د ازادي راډیو خبریال وایي چې درې ورځې وړاندې هم په دې ولایت کې له پنځه شپېتو زیات زده کوونکي مسمومې شوې وې. په کونړ ولایت کې په لسګونو د دولت وسوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول. دوی پرون خپلې وسلې د کونړ د چارواکو په حضور کې پر ځمکه کېښودې. د کونړ والي وحید الله کلیمزی د سولې له بهیر سره د دغو کسانو د یو ځای کېدو په اړه داسې وویل:
یو څلوېښت کسان مسله ورونه د شپږ دېرشو میله اسلحو سره د سولې د پروسې سره یو ځای شول. موږ د دوی راتګ ته ښه راغلاست او هرکلی وایو.
خغلی کلیمزی د افغانانو ترمنځ وینه تویدنه ناروا وبلله او پر نورو وسلوالو مخالفینو یې هم غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي. د کونړ ولایت چارواکي وایي د سولې د بهیر له پیلېدو راهیسې څلور سوه وسلوال مخالفین له دغه بهیر سره یو ځای شوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له سوریې سره لوبه کوي. دا مسابقه د ایران په مشهد کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکي علي اسکر لالی ازادي راډیو ته د افغانستان د ملي ټیم د تیاریو په باب داسې وویل:
تمام کارهایی را که لازم بود در قسمت آماده ساختن
دی وای موږ د خپل ټیم د تیاری او د مقابل ټیم د مطالعه د خپل لوبغاړو د خیر روحیه او انګیزه لرلو په برخو کې ټول د اړتیا وړ کارونه ترسره کړي او هیله من یو چې وتواني ګلمړنۍ لوبه د سوریې له ټیم سره خطر سره کړو. دا لوبه د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام لوبه ته د وتلو په سلسله کې ترسره کیږي. تمه ده چې د مشهد په سټیډیوم کې به په زرګونو کسان د افغانستان او د سوریې د ټیمونو مسابقه وګوري. دا هم د سیمې او نړیوالو خبرونه. د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د کشمیر پر سر د دې هیواد او هند شخړې په هواري کې مرسته وکړي. نواز شریف تېره ورځ په تاجکستان کې د اوبو د مسئلو په اړه د نړیوال کنفرانس په حاشیه کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کی مون سره وکتل. نواز شریف وویل پاکستان له هند سره د خبرو اترو لپاره ګام اخیستی خو د نوموړي په وینا هند ورته ځواب نه دی ورکړی. شریف د پاکستان په اړه د هندي چارواکو روسي څرګندونې مایوس کوونکې وبللې. د ملګرو ملتونو سرمنشي له هندي رسنیو سره په خبرو کې ویلي که دواړه هیوادونه ترې وغواړي نو دای چمتو دی چې د کشمیر د مسالې د حل لپاره د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د امریکا د پټو خدماتو اداره وایي د سپینې ماڼۍ د خبري غونډو سالون د پولیسو لخوا د بام د ګواښ د خبرداري وروسته د لنډې مودې لپاره خالی شو. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل ولسمشر باراک اوباما د تخلیه په جریان کې له خپل دفتره بې ځایه نه شو. د پټو خدماتو د ادارې چارواکو له ارنست سره په ژوندۍ بڼه تلویزیوني کنفرانس ودراوه او د جیمز بریډلي د خبري غونډې له سالون څخه یې خلک وایستل. له شاوخوا شلو دقیقو وروسته خبریالانو ته بیرته سپینې ماڼۍ ته د ننوتو اجازه ورکول شوه. یونیفورم لرونکو د پټو خدماتو د ادارې چارواکو د پیښې په ځای کې وویل چې هر څه سم دي. د پټو خدماتو د ادارې ویان براین لیری په یو بیان کې وویل چې د واشنگټن د پولیسو ډیپارټمنټ د سپینې ماڼۍ د خبري غونډو د سالون په اړه د ټلیفون په ذریعه د بم ګواښ ترلاسه کړی و. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سه‌شنبه په ورځ د حکومت استعفا ومنله او له صدر اعظم او د هغه د کابینې له غړي وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. د ترکیه واکمن عدالت او پرمختګ ګوند د تېرې یکشنبه د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان ډېرې څوکۍ له لاسه ورکړې. دا له 2002 کال راهیسې چې عدالت او پرمختګ ګوند په ترکیه کې واک ترلاسه کړی لومړی ځل دی چې دغه ګوند په پارلمان کې غوڅ اکثریت له لاسه ورکوي. اردوغان به چې کله د انتخاباتو چارواکي د پارلماني انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړي له داود اوغلو څخه وغواړي چې نوی حکومت جوړ کړي. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د ایټالیا له صدر اعظم ماتیو رینزی سره د کتنې لپاره هغه هیواد ته ولاړ شي. ایټالیا ته دا د پوتین یو نادره سفر دی او په داسې حال کې یې ترسره کوي چې دوه اونۍ وروسته به په اوکراین کې د مسکو د مداخلې په خاطر پر روسیې د بندیزونو د غځولو په اړه رایهګیري وشي. اروپایي اتحادیې تیر کال وروسته له هغې پر روسیې بندیزونه ولګول چې د اوکراین کریمیا یې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د روسیې ولسمشر به په میلان کې د 2015 کال نړیوال عدالت په نامه نندارتون کې د ایټالیا له صدر اعظم سره وګوري. که څه هم د پوتین به تود هرکلی وشي خو ایټالیا به هغه ژمنه ماته نه کړي چې د روانې اونۍ په سر کې یې د G7 په غونډه کې کړې وه. د نړۍ وو پرمختللو هیوادونو چې ایټالیا یې هم غړې ده پوتین ته خبرداری ورکړی چې که په اوکراین کې شخړې زیاتې شي پر روسیې به بندیزونه نور هم سخت کړي. او وروستی خبر دا چې چارواکي وایي په بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون په بم چاودنو کې 40 تنه ووژل شول. پولیسو ویل تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په ختیځ د فلسطین په واټ کې رستورانتونو او دوکانونو ته نږدې وشوه چې درې ښځو په ګډون 10 تنه پکې ووژل شول. په دې حمله کې 24 تنه ټپیان شول او یو شمېر دوکانونه او موټر هم وسوځېدل. تر دې حملې مخکې د بغداد په جنوب کې د پوځ پر یوې ګزمې د سړک د غاړې مین چاودنه کې درې عسکر او یو ملکي کس ووژل شو. شپږ تنه نور هم د بغداد په لویدیځ کې په دو حملو کې ووژل شول. چایا کومې ډلې د دغو حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو د اکثرو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډله چې د عراق د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري په غاړه اخلي. داو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
لا اسد الله لودین څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورېدل. دا ازادي راډیو ده. ولسمشر اشرف غنی وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې مشرانو جرګه وایي افغان حکومت باید له امریکایي چارواکو څخه د ملکي تلفاتو په اړه پوښتنه وکړي
تر څو چې حکومت مونږ ته او امریکایان مونږ ته مثبت جواب رانه کړي مونږ د خپلو مظلومو شهداو غوښتنه کوو.
د بسرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې له ژورنالیستانو سره د تشدد او د جرمونو په وړاندې د معافیت غندنه کړې ده. دا نړۍ مطبوعات هم کتنه کوو او له دې هم خبرېږي چې یو شمېر خزینه فعالانې وایي د فرخوندې په وژنه کې د ښکېلو عاملانو استناف محکمه باید علني دایره او په اړه عدالت تامین شي. یو شمېر افغان کارپوهان د 230 قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري. په روانه خپرونه کې د نورو رپورټونو سربیره په ترکیه کې د رامنځته شویو سیاسي تحولاتو موضوع هم څېړو او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام اورئ.
اشرف غنی له ډاکټر عبدالله له دا خوښه چې حضرت توجه وکړئ حضرت لاره خوشې دي.
ازادي رادیو په اف ام 100.5 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلای شي. افغان ولسمشر وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. اشرف غنی دا څرګندونې پرون په داسې حال کې په کندهار کې وکړه چې د رپورټونو له مخې د ښوونکو د اعتصاب لړۍ 13 ولایتونو ته غځېدلې ده. د ښوونکي د هغه پر حکومت اعتراض کوي او وایي چې ورسره کړې ژمنې یې نه دي عملي کړي. تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې حکومت ته ډېرې ستونزې په میراث پاتې دي خو د حلولو لپاره یې کلکه اراده او عزم لري. اشرف غنی دا خبره تېره ورځ کندهار ته په سفر کې د هغه ولایت له چارواکو قومي مشرانو او د مدني ټولنو له استازو سره په یوه غونډه کې وکړه. د جمهوریت ریاست د خبر پاڼې لمخې غنی د نور ستونزو ترڅنګ د معارف ستونزې ته چې په وروستیو کې د ښوونکو اعتصاب نور هم پراخه کړې اشاره وکړه او ویل چې پوهنې ته باید زیاته پاملرنه وکړو، ځوانانو ته باید د باکیفیته زده کړو اسانتیاوې برابرې کړو. غنی د ځوانانو لپاره د باکیفیته زده کړې پر مسلې په داسې حال کې تاکید کوي چې د کابل او ولایتونو په ګډون د ښوونځیو په زرګونو زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. دا ځلې خپلو ښوونکو پر مخ د ټولګیو ورونه تړلې دي. هغو ښوونکو چې شمېر یې زرګونو ته رسي او د افغانستان د ولسمشر اشرف غني له حکومته ګیله مند دي چې دوی ته د مادي شرایطو د ښه کولو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د تنخوا زیاتوالی او د کور لپاره یوه نمره ځمکه د ښوونکو له عمده غوښتنو څخه دي. دا هغه ژمنه ده چې ښاغلي غني د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو دوه اونۍ وروسته په کابل کې د ښوونکو د ورځې د لمانځنې په مناسبت وینا کې وکړه او وی ویل چې والیانو او سیمه ییزو چارواکو ته هدایت ورکړی چې ښوونکو ته په شپږو میاشتو کې د یوې نمرې ځمکې د ورکولو لپاره جدي اقدام وکړي او ولسمشرۍ ته د خپلو اجراءاتو راپور ورکړي. هغه وویل د ښوونکو د ستونزو مسأله ډېره جدي ګڼي.
فارو برادرای مسئول اگه ده دیگه امور شوخی میکنین، ده امور معلم امرای ما شوخی نکن. معارف جای شوخی نیست. وعده مقام ریاست جمهوری باید اجرا شد.
ولسمشر غنی دغه راز وویل چې امنیت شورا او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته سپارښتنه کړې چې په څلورو میاشتو کې له غاصبینو د پوهنې د وزارت ملکیتونه بیرته راوګرځوي. خو ښوونکي چې د تدریس لپاره ټولګیو ته نځي وایي حکومت خپل ژمنې نه دي عملي کړي او تر هغو به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي چې غوښتنې منل شوي نه وي. د ښوونکو د ملي شورا نوي ټاکل شوی مشر فضل احمد فضل اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو لږ تر لږه په 13 کې ښوونکو اعتصاب کړی او یوازې په کابل کې 80 ښوونځي تړل شوي دي. د ښوونکو له اعتصاب شاوخوا دوه اونۍ تیریږي. خو د کابل د معارف رئیس بیا دې اژانس ته یوازې د وویشتو ښوونځیو د تړل کېدو خبره منلې ده. د پوهنې وزارت وایي د ښوونکو ډېرې غوښتنې دومره لوړې دي چې دوی یې د پوره کولو نه وس او نه هم امکانات لري او دا مسله یې ولسمشر ته راجع کړې چې هغه یې حل کړي. جمهوری ریاست تر اوسه په دې اړه چې د معترضو ښوونکو د غوښتنو په اړه حکومت څه اجراءات کړي څه نه دي ویلي. یو شمېر ښوونکي وایي دوی هم نه غواړي چې زده کوونکي له زده کړو بې برخې شي خو دوی هم بله چاره نه لرله. په کابل کې یو شمېر ښوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ما تقریبا 2 کال کار کړی ده او شپږ زره اته سوه جمع ماشت او لس نفره فامیل دونه ما شاکه چې موږ هیڅ هم نه کړو. د لباسو ته ما وګوره او دا تر ما بدتر ده.
ما سرپناه نداریم. خودم خو زندگیم گذشت به می بیخانگی و به می بیچارگی. حداقل در آینده تا تکلم خود تضمین شوه. تکلیف مرضی که دارم پریشان هستم کدام روز که مرد کنم چی شوه ولادم بیخانه و بیجای نمانه.
د ښوونکو وروستي اعتصاب په داسې حال کې په زرګونو زده کوونکو پر مخ د ټولګیو ورونه تړلي چې د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته تلو محروم دي.
په رپورت کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر وایي پوهنې او د ځوانانو د زده کړې کیفیت ته باید جدي پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي د ښوونکو د اعتصاب لړۍ اوس 13 ولایتونو ته غځېدلې ده. مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید له امریکایي چارواکو څخه د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه پوښتنه وکړي. مشرانو جرګه دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې رپورټونه وایي چې د امریکا ځانګړو ځواکونو په خپلو عملیاتو کې ډېره مرګ ژوبله ملکي افغانانو ته اړولې ده. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په رپورټ کې اورو.
ورسته لدی چې د امریکا یو ادارې په افغانستان کې د عملیات پر مهال د ملکیانو له مرګ ژوبلې پرده پورته کړه، دې کار د بیلابیلو ارګانونو غبرګونونه راوپارول. د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې غړو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او غوښتنه یې وکړه چې افغان حکومت باید له امریکا څخه د دې مرګ ژوبلې لامل وپوښتي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د امریکایي ځانګړو سرتیرو لخوا د ملکي وګړو وژل جنګي جنایت وباله او زیاته کړه چې عاملین یې باید مجازات سي.
حکومت نه غوښتنه دا کوي چې او نن تش چپخلونه پاتې کیږي چې نن مو سره بغاغو کې په تعقیب تعقیب سره سنا تو شبان نو غوښتنه ده چې په هر مجلس کې به تر څو چې حکومت مونږ ته او امریکایان مونږ ته مثبت جواب رانی تي مونږ خپل مظلوم او شهدا او غوښتنه کوي چې ولی مونږ بی ګناه د ورځې د لسنه تر 15 نفر شهیدان ورکړه او بیا تاسو وایئ چې د هودي او قصد مخې نه مورک نو زموږ غوښتنه به سنا تو شبان دای چې په هر مجلس کې به سیاست کې به مونږ په دې باس لرو.
مشرانو جرګه په داسې حال کې د ملکی مرکشوب لپاره اندیشنه شي چې په دې ورستۍ کې یو امریکایي قومندان ویل ویلي چې په افغانستان کې د دوی د عملیات پر مهال ډېر مرګ ژوبل ملکیانو ته اوښتې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې امریکایي قومندان په حواله چې نوم یې نه دی ښودل سوی ویلي چې د 2006 او 2008 کلونو ترمنځ په هره شپه کې د امریکا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې له 15 تر 15 ملکیان وژلي. مشرانو جرګه وایي د امریکایي ځواکونو دا کار یو جنایت دی او زیاتوي چې امریکایي سرتیرو د خپلې دندې پر مهال له ټولو قوانینو سرغړونه کړې ده. د مشرانو جرګې یو غړي لطیف ابا وویل افغان حکومت باید په دې برخه کې چوپه خوله پاتې نسی او باید خپل ژغ تر نړیوالې ټولنې پورې ورسوي.
دیو د 15 تر 15 پورې افغانان په خاص باندې وژلې دي. یعنی د افغانانو مینه دومره ارزانه نه ده چې امریکایان یا دغه راځي د پیسو په بدل کې افغانان درکوي. زمونږ د وحدت ملي د حکومت نه په جدیت سره دا غوښتنه چې دا موضوع بررسي کړي، دغه وسیړي او د امریکایي حکومت به دا پوښتنه وکړي که چېرته واقعیت همدې شي نم د دوی سره تړون په کار دی، نم د دوی سره دغه کوم حکومتونه چې کوي نم دا په کار دي، ځکه موږ د مینې په بدل کې دونه کومک نه غواړو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو د پرله پسې هڅو سره سره بیا هم ونه توانېدو چې د بهرنیو چارو وزارت نظر له ځان سره واخلو. له دې وړاندې په افغانستان کې ملکي مرګ ژوبلې د بشري حقوقو د بیلابیلو سازمانونو غبرګونونه له ځان سره درلودل، خو لا هم په افغانستان کې ملکیان د جنگ جګړو قربانیان دي. په دې وروستیو کې د یوې بهرنۍ موسې لخوا وویل سول چې په افغانستان کې په تیرو 15 کلونو کې څه باندې 1,00,000 کسان په جنگ جګړو کې وژل سوي دي. مخکنی ولسمشر حامد کرزي هم د بهرنیان لخوا ملکي مرګ ژوبله غندلې و او شپنی عملیات یې هم بند کړي وو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې له ژورنالستانو سره د تشدد او د جرمونو پر وړاندې د معافیت د دوام غندنه وکړه. دا ټولنه وایي ژورنالستانو د افغانستان د روانې جګړې یوه لویه بیه پرې کړې ده او له 2000 لومړي کال راهیسې تر اوسه په دې هیواد کې 33 کورني او بهرني خبریالان وژل شوي دي. دا بې سرحده خبریالانو د ټولنې د افغانستان د څانګې مسؤل وایي طالبانو او په دولت کې داخل زورواکو د خبریالانو پر وړاندې د تشدد اصلي مسؤلیت لري. د بے سرحده خبریالانو ټولنه وایي د نوي افغان حکومت له ځینو مثبتو اقداماتو سره سره بیا هم ژورنالستان په افغانستان کې له تاوتریخوالي او ویرونکو اعمالو سره مخامخ دي. دا ټولنه چې مرکز یې په فرانسه کې دی وایي د ژورنالستانو پر وړاندې د تشدد او جرمونو عاملانو ته معافیت به د تاوتریخوالي مسؤولان نور هم وهڅوي چې د خبریالانو پر ضد تشدد او جنایتونو ته دوام ورکړي. د ټولنې په داسې وخت کې په افغانستان کې خبریالانو ته د ورپېښو خطرونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې په روانه اونۍ کې د دوو مخکښو وژل شوو افغان خبریالانو زکیه زکی او عبدالصمد روحاني اتم او اووم تلین ولمانځل شو. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د رپورټ له مخې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په یو تازه پیښه کې په ولسي جرګه کې د بغلان د خلکو استازي حاجي اشق الله وفا د یو سیمه ایز تلویزیون مشر شیر محمد جاهش ته د مرګ د ګواښ یادونه شوې ده. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د افغانستان د څانګې مشر رضا موینی وایي د نړیوالو سازمانونو د پریکړه لیکونو پر اساس د خبریالانو وژنه جنګي جنایت ګڼل کیږي.
د جنیوا د کنوینسیونونو او د ملګرو ملتونو او په ځانګړي ډول د امنیت د نړیوال شورا د پریکړه لیکونو له مخې دا وژل، قتل او جنګي جرمونه ګڼل کیږي.
دا ټولنه بیا په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ او حقوقو د خوندیتوب لپاره د افغانستان د نوي حکومت د ځینو اقداماتو یادونه هم کوي. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې په وینا ولسمشر اشرف غنی د بیان د ازادۍ د پیاوړتیا په هدف لیکل شوی تعهد کړی دی چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم تایید کړی دی. خدا چې په افغانستان کې د ژورنالستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي عاملان څوک دي، ښاغلی موینی وایي
در درجه نخست طالبان دشمنان اصلی روزنامه نگاران هستند. سپس بخشی
په اول سر که طالبان د خبریالانو اصلی دکمنان دی، دوهم هغه مقامات او زورواکی چې د حکومت په لوړو پوستو کې دي. د خبریالانو د وژلو زیاتې دوسیې تړل شوي دي او دا کار پرته له هغو کسانو چې په دولت کې پیاوړی موقعیت لري بل څوک نشي کولی.
قدرت باشد نمیتواند این پرونده ها را این گونه ببندد.
د به سرحد خبری اعلان ټولنه وای د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په 13 دسمبر میاشت کې لالوی څارنوالۍ وغوښتل چې د ټولو وشل شو خبری اعلانو دوسیه لسره وسیړي، خو تر دې دمه نه لوی څارنوالۍ او نه هم د جمهوری ریاست لومړی مرستیال د دغو څېړنو د بهیر او یا د هغې د پایلو په اړه څه ویلي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي له 2000 لومړي کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې 3 خبریالان چې 15 بهرنیان دي د فعالیت پر مهال وژل شوي دي. افغانستان دغه راز د 2015 کال د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ له مخې د نړۍ د هیوادونو په فهرست کې د 180 هیوادونو د قطار په 122 نمبر کې دی.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د نړۍ مطبوعاتو او مخکښو خبرونو د افغانستان د وروستیو او تحولاتو او لویو پیښو په باب مقالې او مطالب خپاره کړي دي. جناقه الکوزه مطبوعاتو ته کتنه لري.
د ملګرو ملتونو خبری مرکز د افغانستان لپاره د دې سازمان د خاص استازي د مرستیال مارک باویډن له خولې لیکلي چې د روان کال د اپریل میاشتې تر پایه د افغانستان په جګړو کې شاوخوا 2000 تنه ملکیان وژل شوي او 980 نور ټپیان دي. باویډن په خپلو دې څرګندونو کې وویل چې په کابل کې عاجل روغتون کې د ټپیانو له شمېر نه هم د افغانستان دورانونکي جګړې اغېز څرګندېږي. د دې روغتون ډاکټرانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي مرسل ته ویلي د تیر کال په پرتله د ملکي ټپیانو شمیر په 50 زیات شوی. باوډن ویلي په خاص ډول په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې ډېرې زیاتې دي، د اندېښنې وړ ده چې په خپله د بشري مرستو په کارکوونکو هم حمله کیږي. برتانیا چاپ ډیلی ټلګراف رسپانې په یو مضمون کې د هغه امریکایي عسکر څرګندونې راخستې چې د افغانستان په جنوب کې 14 تنه ملکیان وژلي وو. رسپانه لیکي رابرټ بیلز وایي جګړې دومره ستړی، ګنګس او ورخطا کړی وو چې ټول افغانان او عراقیان دښمنان ګڼل. ډیلی ټلګراف لیکي دا امریکایي عسکر چې د 14 افغانانو د قتل په جرم په 2012 کال کې محکوم شوی وای په افغانستان او عراق کې د خپل 4 خدمت په جریان کې د عراقیانو او افغانانو پر وړاندې عاطفه له لاسه ورکړې وه. د لویس مکور پوځي اډې قومندان ډګر جنرال سټیفن لینز ته په یو لیک کې لیکلي چې عمر قید دې راکم شي. رابرټ بیلز په دې لیک کې لیکلي په زندان کې له 2 تیرولو وروسته په دې وپوهېده کوم شی چې ده ته عادي ښکارېده هغه له عادي حالت څخه ډېر لرې وه. ډیلی ټلګراف لیکي د امریکا د پوځ یو ویان د جمعې په ورځ ویلي وو چې جنرال لینزا د بیلز غوښتنه د محکمې په حکم کې د بدلون یا تعدیل په مقصد رد کړې ده. ډیلی ټلګراف زیاتوي دا قضیه د پوځي جنایتونو استیناف محکمې ته راجع کیږي او امکان لري چې قاضیان یوه ورځ په دې مسلې غور وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په ټوله سیمه او ټول افغانستان کې واورئ. یو شمېر خزینه فعالانې وایي د فرخوندې په وشنه کې د ښکېلو عاملونو استناف محکمه باید علني دایره شي او په اړه باید عدالت ټینګ شي. د فعالانو په کابل کې د سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د ابتدایه محکمې له علني غونډو ستاینه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې د عاملینو په اړه د محکمې پریکړې عادلانه نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د ابتدایه محکمې رئیس د دې محکمې له صادر شوي حکم څخه دفاع کوي او وایي چې د استناف او تمیز محکمو پریکړو ته باید انتظار وباسي. یوسف خانزادران او په دې اړه تفصیل.
د فرخوندې د وژنې په اړه د ابتدایه محکمې له پریکړو څو اونۍ وروسته خزینه او شمیر فعالان ټینګار کوي چې د یادې قضیې په اړه باید د استناف محکمې غونډې هم ژر او علني پیل شي. خزینه یو شمیر دا فعالان چې د بېلابېلو بنسټونو څخه د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغان ښځو په شبکه کې راغونډې شوي وې، د ابتدایه محکمې په پریکړو هم انتقاد وکړ او ویل یې د قضیې په اړه عدالت په پام کې نه دی نیول شوی. د عدالت لپاره د افغان ښځو د پیوستون د ټولنې مشرې لیا غزنفر جواد په خبري غونډه کې وویل د ابتدایه محکمې سمې پریکړې پر اتلونکو نورو محکمو هم اغیز کولای شي.
لومړۍ محکمه
عادلانه نه وه. مونږ په هغې محکمې قناعت نه لرو. مونږ غواړو د استناف محکمه په دې اړه ډېر دقت وکړي. مونږ له سترې محکمې غواړو چې د استناف محکمه د هم د ابتدایه په څېر خپلې غونډې علني دایر کړي. د دې غونډې ګډونوالو د یوې اعلامیې په صادرولو سره د سترې محکمې او لوی څارنوالۍ څخه وغوښتل هغه کسان چې ابتدایي محکمې بېګناه ګڼلې تر راتلونکو نورو محکمو په ضمانت خوشي نه کړي. دوی په دې اړه هم اندېښنه وښوده چې په قضیه کې ښیل د امنیتي کسانو ابتدایي محکمه د ځینو مسلحتونو له امله په ځنډ دایره او بیا ډېرو ته یې برعت ورکړ شو. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ابتدایي محکمې د سور د میاشتې په شپاړسمه نېټه د فرخوندې د وژنې په اړه څلور عام وګړي په اعدام، اته تنه نور یې په شپاړس کلونو بند محکوم کړل، خو اتلس نورو ته یې له دې امله برعت ورکړ چې د محکمې د رئیس په وینا په اړه یې د جرم کافي شواهد نه وو رسېدلي. له هغې د څو اونیو ځنډ وروسته محکمې د نولس تورنو پولیسو په اړه هم حکم صادر کړ چې یولس تنه یې په یو کال بند محکوم کړل، خو له دې ډلې هم اتو تنو ته برعت ورکړ شو. ومو غوښتل چې د ښځینه د فعالانو د غوښتنو او د استیناف محکمې د دایرېدو په اړه د استیناف محکمې د رئیس نظر واخلو، خو هغه په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. بلخوا د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې پرېکړې څخه دفاع وکړه او ټینګار یې وکړ چې د قوانینو په نظر کې نیولو سره یې د قضیې په اړه حکم کړی دی.
کشفی مرجع ده پا قضایی مسائل تیم دی غالی که مداخله و که قضا یا مستقل مرجع ده یا مستقل قوه ده دوی به انتظار رو باشی چه استیناف محکمه سپر اکره کهی تمیز سکهی در محکمه افتدایه حکم خواهد دی صادر شد استینافن غور لانده ده.
نموری ویل پا دیاره دی استیناف او تمیز محکمه پاته او خلق دی ورسته پریکرو تا انتظار او باسی. او اشکال نفرخونده تیر کال دهود ده میاشت پاته وشتمنیتا ده شاد و شمشیره زیارت پسیمه که ده لسگون و قهرجن و سره لخواه ده قرآن پاک سوزوانی پا تور او وجل شوا. پا ده سال که چه ده ده قضیه پاره حکومت ده عدالت ده تامین جمنه کردی، خزینه فعالانه وی که ده جمنه عملی او عدالت پا پام که وننی ولشی، پا هیواد که بعد ده سه بی بنسطه وجنه دیری شی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غږ آشنا رادیونه.
یو شمیر افغان کارپوهان د 213 قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د څرنګوالي په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې د افغانستان د قانونو د وزیر وروستۍ څرګندونې ورته د منلو وړ نه دي، ځکه اوس مهال نظام د ملي مسایلو پر وړاندې یو شان لیدلوری نه لري. د افغانستان د قانون وزیر ویلي چې دغه وزارت له 319 تړونونو څخه د سلو لاسلیک شویو تړونونو د څارنې توان نه لري. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي تر کومه چې حکومت د قانونو د قانون د تعدیل او د پانګونې لپاره خوندي زمینو په برخه کې اقدام ونه کړي، افغانان به د هیواد له طبیعي سرچینو څخه کله هم ګټه ونه ویني. اجمل تورمان پر رپورټ لري.
په افغانستان کې د زورواکو لخوا په خپل سر د قانونو کیندنې او په اړوندې برخه کې له تړونونو څخه د حکومت د څارنې د توان نه موجودیت د اقتصادي چارو د یو شمېر کارپوهانو اندېښنې راپارولې دي. په دې وروستیو کې د قانون وزیر ویلي چې دغه وزارت له 319 تړونونو څخه د سلو لاسلیک شویو تړونونو د څارنې توان نه لري. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي چې حکومت اوس مهال په سلو کې 50 د خپلې عادي بودیجې د تامینولو جوګه نه دی، او د قانونو د کیندنې په برخه کې د حکومت د څارنې د توان نه موجودیت او دغه شان په دې برخه کې د عایداتو کمښت به د هیواد اقتصاد سخت اغېزمن کړي. ښاغلي اکبر ازادۍ راډیو ته وویل چې د او هوسا ژوند لپاره د افغانانو یوازنۍ هیله همدا د هیواد له قانونو څخه ترلاسه کیدونکې ګټه ده. دی وایي کله چې د یو چا سره تړون کوي او هغه کولی شي چې امنیتي خوندي کړي، نو دولت ولې نشي کولی چې په څو لکیزه ځواک سره دا کار وکړي؟ په دولت کې فساد دی. څوک چې قانونه کیندي زورواکي دي، دوی عادي کسان نه دي. په اوس مهالي حکومت کې د پخواني حکومت په پرتله ډېرې ستونزې موجودې دي. دلته څو لاسونه دي او دې موضوع موږ اندېښمن کړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د قانون چور لا هم د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول ناامنو ځایونو کې روان دی. هغه ټینګار وکړ چې د وړو قانونو ډیری تړونکوونکو د تړون مخې په خپل ژمنو عمل نه دی کړی او که دا وضعیت کنټرول نشي نو هیواد به له یو ناورین سره مخ شي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو غړی عبدالرحیم ایوبی وایي چې د هیواد د ډیریو قانونو کیندنه له ناامنیو سربیره د حکومت د ناسمو سیاستونو او شخصي ګټو ښکار ده چې د نوموړي په وینا دا به د هیواد په ګټه نه وي. دی وایي تر کومه چې حکومت د کانونو د قانون د تعدیل او د پانګونې لپاره د خوندي زمینو په برخه کې اقدام ونه کړي افغانان به د هیواد له طبیعي سرچینو څخه کله هم ګټه ونه ویني. خو د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې دوی د یاد وزارت په چوکاټ کې د بنسټیزو بدلونونو اراده لري او د قانونو د کیندنې په برخه کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته اړ دي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوری دی وایي په دې صورت کې چې امنیتي ځواکونه له موږ ملاتړ وکړي زموږ انجینران به د افغانستان په بېلابېلو برخو کې قانونو ته ورشي. دا تړونونه له بده مرغه په هغو سیمو کې ورکړل شوي چې یا د دولت په کنټرول کې نه دي او یا یې هم د امنیت خوندي کول په دایمي ډول ستونزمن دي. د ډبرو د سکرو کاندې، د تیګو کاندې او په بېلابېلو نورو برخو کې په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي امنیتي ځواکونه هڅه کوي د هغو کسانو مخه ونیسي چې په غیر قانوني ډول قانونه کیندي. د چارو کارپو تاج محمد اکبر په دې برخه کې د نه پاملرنې له امله په پخوانی حکومت انتقاد کوي خو وایي تمه نه لري چې د ملي وحدت حکومت هم په دې برخه کې د پام وړ کار ترسره کړي. دی وایي تر کومه چې د قانونو د قانون د بیا کتن لپاره سیاسي اراده نه وي موجوده، مقررات سم نه وي تنظیم شوي او کدرونه زیات نشي، موجوده ستونزې هم د هواري نه دي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو او ری دوستانو اتنیمې بجې شوې دي. اسد الله لودین درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د بامیانو د پوهنې ریاست وایي چې په دې ولایت کې له شلو زیات زده کوونکي نجونې مسمومې شوې دي. په کونړ کې په لسګونو د دولت د سوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له سوریه سره لوبه کوي. دا مسابقه د ایران په مشهد کې ترسره کیږي. د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د کشمیر پر سر د دې هیواد او هند شخړې په هواري کې مرسته وکړي. د امریکا د پټو خدماتو اداره وایي د سپینې ماڼۍ د خبري غونډې سالون د پولیسو لخوا د بم د ګواښ د خبرداري وروسته د لنډې مودې لپاره خالي شو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سه‌شنبې په ورځ د حکومت استعفا ومنله او له صدر اعظم او د هغه د کابینې له غړو یې وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د ایټالیا له صدر اعظم ماتیو رینزی سره د کتنې لپاره هغه هیواد ته ولاړ شي. او روسای خبردار چې چارواکي وایي په بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون په بم چاودنو کې شل تنه ووژل شول.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په خونځیو کې د لومړنیو روغتیایي زده کړو او د زده کوونکو د درملنې په هدف د پوهنې له وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به د خونځیو د نورو مضامینو ترڅنګ زده کوونکو ته په ټولګي کې لومړنۍ روغتیایي مسایل ښودل کیږي او د ناروغ زده کوونکو درملنه به کیږي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي د پروګرام له پلي کېدو سره به د زده کوونکو روغتیا ته ګټه ورسیږي او د هغوی په زده کړې کې به ګټور اغیز وکړي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ برابر کړی.
د عامه روغتیا وزارت په ښوونځیو کې د لومړنیو روغتیایي زده کړو د دودولو او د ناروغ زده کوونکو د درملنې لپاره له پوهنې وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي د دې تړون په لاسلیک کولو سره به د زده کوونکو روغتیایي ستونزې ته ډېره هواري شي. نوموړي د سه شنبې په ورځ د دې تړون د لاسلیک هدف خبریالانو ته داسې بیان کړ.
دوه پروګرامونه دي، یو د روغتیایي تعلیماتو چې په ټولګي کې زده کوونکو ته ورښودل کیږي، بل زموږ ټیمونه به ښوونځیو تزي د درملنې وړ ستونزه به هلته هواروي. که روغتیایي معاینو ته اړتیا پېښه شوه نو زده کوونکي به روغتیایي مرکزونو ته لیږل کیږي.
د عامه روغتیا وزارت په داسې حال کې په ښوونځیو کې د زده کوونکو د روغتیا د ښه والي لپاره اقدامات کوي چې د هیواد په ښوونځیو کې روغتیایي حالت ناوړه ښودل شوی. په تیرو څو کلونو کې په بېلابېلو ولایتونو کې زرګونه زده کوونکي مسموم شوي چې تر ټولو وروستۍ پېښه یې څه موده وړاندې په بامیان ولایت کې د یو ښوونځي د لسګونو نجونو مسمومېدل دي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت وایي چې د دې نوي پروګرام په پلي کېدو سره به د زده کوونکو په روغتیا کې ښه والی راشي چې دا کار به د پوهنې په کیفیت هم مثبت اغیز وکړي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د تړون له لاسلیک وروسته خبریالانو ته وویل
د ناروغۍ په وړاندې د ماشومانو وقایه د پوهنې، کورنۍ او حتی ټولنې لپاره یو مثبت ګام دی. روغتیا زده کوونکو ته دا وړتیا وربخښي چې په ښه توګه خپل تعلیم پر مخ یوسي، چې دا کار د پوهنې په کیفیت باندې مثبت او ګټور اغیز کوي.
ښاغلی بلخی وایي چې دا پروګرام د پوهنې او عامې روغتیا وزارتونو له عادي او پراختیایي بودیجې څخه تمویلیږي. روغتیا پالان وایي یو شمیر ساري ناروغۍ د زده کوونکو په واسطه له یوې کورنۍ څخه بلې ته انتقالیږي چې دې مسلې نه یوازې زده کوونکو بلکې ټولنې ته هم ستونزې جوړې کړې. د پوهنې د وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې څه باندې 8 میلیونه زده کوونکي زده کړې کوي چې یو شمیر یې د نه لیدلو، نه اورېدلو او ځینې یې له نورو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د صحتي طفل په روغتون کې د ماشومانو د څانګې متخصص ډاکټر زاهد ردوال سپارښتنه کوي چې حکومت باید د ماشومانو په ځانګړې توګه د زده کوونکو روغتیا ته پام وکړي، څو په ټولنه کې د ساري ناروغیو مخه ونیول شي.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
وړاندې په خپرونه کې 19 پروګرام آزادی او اوریدونکو هم خبريږي. روسیه له هغې چې د ترکیه واکمن عدالت او پرمختګ ګوند له انتظار لري په روسیو پارلمان انتخاباتو کې زیات بری ترلاسه نه کړ، د دې ګوند مشر او صدر اعظم احمد اوغلو پرون استعفا وکړه، خو د هغه حکومت به تر هغه خپل کار ته دوام ورکوي چې نوی حکومت جوړ شوی نه وي. تفصیل د نوریاس نوری په رپورټ کې اورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د پارلماني انتخاباتو نتیجې ټکان ورکړی د سشنبې په ورځ د حکومت استعفا ومنله او له صدر اعظم او د هغه د کابینې له غړو یې وغوښتل چې د نوي حکومت تر جوړېدو خپل کار ته دوام ورکړي. د ترکیه واکمن عدالت او پرمختګ ګوند تیر یکشنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان ډېرې څوکۍ له لاسه ورکړې. دا له 2002 میلادي کال راهیسې چې عدالت او پرمختګ ګوند په ترکیه کې واک ترلاسه کړی، لومړی ځل دی چې دغه ګوند په پارلمان کې غوڅ اکثریت له لاسه ورکوي. ای فرانس پرس خبری آژانس راپور لمخه اردوغان پرون سرپرست صدر اعظم احمد داوود اوغلو د جمهوری ریاست مانی ته ورغوخته او یو ساعت د تړلو دروازو تر شا سره خبری وکړي. یو چارواکی وویل چې دا یو اداري پروسه و او لسمشر به وروسته بیا داوود اوغلو وروغواړي او له نورو ګوندونو سره د یو ائتلافي حکومت د جوړولو پر سر د خبرو په باب به ورسره سلا مشوره وکړي. خو د فرانس پرس په وینا د ته په پام سره چې په اوس وخت کې د ائتلافي حکومت لپاره بل هیڅ لوري چمتووالی نه دی ښودلی، ډېر احتمال شته چې په نږدې راتلونکي کې انتخابات له سره وشي. عدالت او پرمختګ ګوند چې په اسلام کې ریښې لري په دغو انتخاباتو کې په سلو کې 1/3 رایې، د خلکو جمهوري ګوند په سلو کې 25، د ملت پال غورځنګ ګوند په سلو کې 14.5 او کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند 15% رایې ګټلې دي. د دغه نتیجې له مخې عدالت او پرمختګ ګوند د 555 کسیز پارلمان 258 څوکۍ ترلاسه کړي چې دا د حکومت د جوړولو لپاره کافي نه دي. د درې واړو نورو ګوندونو مشرانو په انتخاباتي کمپاینونو کې ویلي وو چې دوی نه غواړي له عدالت او پرمختګ ګوند سره ائتلافي حکومت جوړ کړي. که د ائتلافي حکومت د جوړولو هڅې ناکامه شي، اردوغان کولی شي په 45 ورځو کې نوي انتخابات اعلان کړي. د ترکیه ولسمشر هیله منو چې په پارلمان کې د خپل ګوند عدالت او پرمختګ د غوڅ اکثریت په ترلاسه کولو سره به صدارتي نظام په جمهوري بدل کړي. صلاح الدین دمرتاش چې د خلکو ډیموکراتیک ګوند د انتخاباتو ستر ګټونکی دی او په څه باندې یوه لسیزه کې د لومړي ځل لپاره پارلمان ته لاره موندلې، د خپل ګوند له بریالیتوب یوه ورځ وروسته د دوشنبې په ورځ وویل چې نه غواړي له عدالت او پرمختګ ګوند سره په ائتلاف کې شامل شي، خو ټینګار یې وکړ چې په ترکیه کې د پراخ ډیموکراتیک پارلماني سیستم د پراختیا لپاره به کار وکړي.
بتون özgürlükleri genişletecek
موږ دې ته تیار یو چې اساسي قانون پر وړاندې د هر هغه اقدام ملاتړ وکړو چې آزادۍ او پراختیا ورکوي. موږ تیار یو چې په ترکیه کې د یو پراخ دیموکراتیک پارلماني سیستم لپاره کار وکړو.
سیستمي geliştirmeye hazırız.
د انتخاباتو لپاره کې دوه پرته یو بل انتخاب دا دی چې د عدالت او پرمختګ ګوند په خپل حکومت جوړ کړي چې هغه به هم کمزوري حکومت وي، ځکه چې په پارلمان کې به له اکثریت نوي برخمن. له انتخاباتو وروسته د ترکیه د سیاسي بې ثباتي یوه نښه دا ده چې د ترکیې پیسې په تیرو دوه درې ورځو کې د بهرنیو اسعارو په تیره بیا د ډالر په مقابل کې په بې ساري توګه خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې. آزادۍ او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا ستاسو د خپلو پیغامونو د اوریدو وخت را ورسید. په دې اونۍ کې بیا هم له بده مرغه د ناامنیو په اړه شکایتونه ډیر لرو چې د بیلابیلو سیمو او ولایتونو څخه رسیدلی دي. د لوګر د ازري ولسوالۍ اوسیدونکو د لارو د بندوالي او د امنیت له نشتوالي سره چکوي. د روزګان څخه هم د ځینو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د ناامنیو له کبله مواصلاتي لارې بندې دي، چې ورسره د ناروغانو انتقال یو لوی ستونزه ګڼي. دغه راز د فاریاب، کندهار، زابل او نور ولایتونه هم دي، خو تر ټولو ډیر شکایتونه د تیرو خبرونو په څیر د هلمند د سنگین ولسوالۍ څخه راغلي، چې کته هم موږ نه یوازې په همدې خبرونه کې بلکې په نورو خبري برخو کې هم هڅه کړې ده او هڅه کوو چې له امنیتي چارواکو سره خبري وکړو او بیلابیل ستونزې ورسره شریکې کړو. مقامات هم تل د عملیاتو خبره کوي او ډاډ ورکوي چې دوی به د خلکو سره مرسته وکړي او نه امن سیمو ته به خپل ځواکونه ورسوي. خو بیا هم د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې لا یې ستونزې نه دي هوارې سوي او خلک په بد وضعیت کې ژوند کوي. نو راځي دغه ګیلې او شکایتونه په خپل د دوی په ژغونو کې واورو.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ ودایم کې اندر سره من مشکل ډېر سخت دی. حاضر په ولسوالۍ کې پرون ابلځ ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي دی په وغه کې دغه رئیس جمهور ډاکټر عبدالله دی حاضر ته هیڅ توجه نه کوي. حاضر مشوره ده دا څوار لاس کاله کیږي په منګ باندې لارې باندې دي او منګ اشرف غنی نه ډاکټر عبدالله نه دا خوښه ده چې حضرت توجه کې حضرت لارې خوشي دي او په منګ په سر باندې دی پوسټو په سر باندې دا شکې ځکه کې لګولې دي سپینګره ولز زنانه دا یم نشره وته جراوي پیر پکې او منګ دا ولسمشر نه دا خوښه ده چې حضرت توجه کې حضر سل پر سل کے معاشرہ دا او دوی دے کہ دولت رشتہ کی لکاری سا سپین جماعت قاسم خیل سپان دو کس دندے دزواکو نا جائے پا جائے کی نو انشاءاللہ حضر پشمول نور والا جو کی با امنیتی امنیت راشی و سلام.
زه در روزګان د ولایت څخه د اساس ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره دغه دوه شروزه کېږي چې فرمول باندې لارې بندې دي. یو من پټاکې یوه ډبوکه غوړي چې په 5000 غواړي هم نشته، نو خو هغه لا هم موږ نه غواړو، خو یو گزاره به وکړو. مګر په لحاظ د خدای وروره داسې د اکثر د موقت وخت لپاره د شلو شپو دپاره دې راواسي چې زموږ یو زخمي وسي، یو وینه یې ګیر کې، یو شکمي عملیات یې وسي. بس وروره مکې به سره وساسو هغه دلته داسې ډاکتران دي چې خالي د وینې د درېدو سره یې نهشته. یو سړی تر لاش ټپي وینه نه شي دروای د هغه وینې د لاسه ژوند د لاسه ورکړي. وسلام، سلام علیکم. زما نوم حاجي عبدالولي د زابل ولایت د شاهزوی د ولسوالۍ څخه په زادۍ د راډیو سره په تماس کې یم. دا پر اسلام مین په افغانستان کې چاعت کوي د آی اس آی په کومنده یا په پاکستان کې مسلمانان وژني بلاډ پر د سعودي عربستان پر 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 د اسلام په ستر مرکز کې سکټونه واري داغه د دفاع دی چې دلته بې ګناه انسانان وژني په پتاو کې بلاد شي. دا پر اسلام مین خلک د برما د مسلمانانو دفاع دی وکي د سعودي د مسلمانانو دفاع دی وکي اوالان سکی چې د دې ښکاله د ور په کړای کې چولې د سپدې نو نو بسته دا د اسلام پر د اسلام په قانون او د اسلام په پوه خلک دینو کپه ځان ته رښتیا مسلمانان او مجاهد وایي لادي وتړي او موږ به سره ملګری شو.
بله سلام علیکم جوړ پکړ تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. میم اسلام ګل احمد ملک می د شایسته پیغام دی زنه د شایسته هلمن ولایت او اشیر ولسته غنی صاحب ته او پکې د عبدالله صاحب ته د هله لورو چې چارواکي ډیر درته په اشیر سیمه کې نور سیمه کې سړی سره وویني یا یو بل مشر سره وویني یا د سپین کالي اغوستی وي یو مسلمان په جامه کې دوی ډیر څنګه کې په ژره وو او کچیر یې ژره خیلې وه په پر په جامه کې وو نو دوی دغه خلک نه تنګوي. زما هیله دغه ده چې د ټولو خلکو ته او د ټولو چارواکو ته باید چې په ژره سړی او په ژره سره کار وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د روزګان ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ د چهارباغ د قریې څخه دا پیغام تیرځم. د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د چهارباغ قریې د شنګی شیخ د نیکوزو د رباتک د بزمی د دشت مالیزی د دشت نیکوزی قریې چې د طالبانو له طرفه دي ورجان از مشر ډیر سخت ظلمونه شروع کړی دي چې د کور څخه بے ګناه خلک راباسي او په عام عذاب کې په دار ځړوي. نو زه تاسو ته دا غوښتنه کوم چې زموږ راغ د ډورپورو چارواکو ورسوي او اوس یې زموږ په دوکانونو په زور او ظلم سره سپین بیرغونه ځړولې دي او موږ د دې څخه ډیر په عذاب یو. ورجان زه د نیکوزو په اډه کې یو دکاندار یم او دی راځي د ورځې څخه تقریبا موږ څخه 2000 2000 افغاني په خدای واسه کې غواړي چې موږ د ورځې د درې تر وسه او د کالدار سودا نش کولای او موږ بازار پر مخ څوک دی او د دار شپه واره غرمه لست ور سفر د پکورو کې ناسي او غواړي وایي چې جهاد نه دی کوي نو غوښه ورځې باید موږ ته مقرره دي چې د کور خواته کې غوښه ورځې نو کور په یو تور دی نه یو تور مینس چې مو سم خورل دی یا د حکومت په لوي اغه په عام هزار کې د ورځې په درې تنه په شهادت رسېږي. نو زه ما ستاسو ته دا غوښتنه ده چې موږ راغلو چې د وړو مسجدونو ورسوي او موږ ته جر د اضافي قوا وراسي چې زه نن د نشو د بشر ساتره دا غوښتنه کوم چې موږ د فار جر امنیتي ځواکونه حکومت راول او دا منطقه تسوي کنه ډیر سخت مې اورین بس موږ په څنګه رامند چې تقریبا نو زه 15 15 بشاو خو کې کورنۍ او مرکز ته کډه سي چې در د سرایو د سایو او د ور د سایو لاندې پناه وړه ته او د هیڅ خوراک او د شاک او د جامع د پیوتو هیڅ شي نه لري نه تر پاره لري. زه په ځخه دا غوښتنه کوم چې د بل پرو چارواکو ورته وي. وسلام.
بله السلام علیکم. زه آیت الله د کندهار ولایت د غورکتون سالی څخه خبرې کوم. زه د اشرف غنی څخه غواړم چې د ازمنتور سالی کې ډېر جنګونه د طالبان هغه دي ولسوالۍ نیمه نیولې ده. نو یو ولسوالۍ مرکز غواړي. زه غواړم چې موږ ټول سالی کې عملیات وکړو. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زه د فاریاب ولایت د غورماشت ولسوالۍ خبرې کوم. موږ دلته د پولیسو د لاسه ډېر په آزاد یو او یو کمانډان دی پناند اخوند السلام چې ډیر خلک په آزادۍ او پیسې دنیا اصلي او کاري د نکاجي او د حجاب کوي. نو موږ بازارو ته نسو تلای چې په آزادۍ موږ د نور مقامو ځینې خواهش لري چې دغه اخوند السلام ته د متوجي سي د خلک دې په آزادۍ شکایت ډیر سختي او هم د حجاب ورسره کوي.
الو السلام علیکم. زای زطلا د فراد ولایت د بالا بلد د ولسوالۍ د گراری د کلی څخه تاسو ته پیغام یردم. خدای دې چې لازمه پیغام نشر کړي. د اشرف غنی پر زما پیغام ورسوي. د اشرف غنی صاحب سمې دا پوښتنه ده چې تاسو د کابل د چاپیریال ساتنې د پاره سړکانو ته راووتله ستا سړکان جارو کوله او زموږ د ولایتونو باندې خارجان رقم رقم دواوی زهرجن سام پاشي زموږ اصلات انسانان ټول د مریضان کړ اصلات یې ټول را پېمال کړ. دا و زموږ د سوزره وخت دی چې ارڅ کرو هغه برته وچیږي. نو ته څنګه رئیس جمهور یې چې د کابل سړکان جارو کوي او نور ولایتو باندې بیا سام دواګانې پاشي چاپیریال داسې خرابې چې انسانان هم د بینه وړي. نو موږ ولې تا ترا در کول کړ افغانستان یوازې کابل دی. نو بیا ولې د ولایتو څخه نور بیا ترا یې غواړي ولې بیا وایي چې دا زمان ملت دی.
وسلام به احترام د ازما پیغمبر سره تر اشرف غنی سفر
زما علیکم سلام د هلمند ولایت کنډالی نو سلام د سید آباد السلام علیکم ورحمت الله ورته سلام هله دا چې زما ژغ تر لوړ مقامات فورې ورسیږي زما سره حکومت پر ډیر ظلم کوي فنشم به په ورځ په سید آباد کې ماین پټاو شو کټالیک پټ کړای وي او حکومت خپل پټ کړای وي ملکی خلک موهي او زوروي ځکه چې سرونه او ښې لاسونه ورمات کړي کړل عام خلک له پیسو دپاره بنګیان کې وي او په آخر کې چې خوشي وي نو پیسې لس زره شل زره حتی ته لک پورې ته په دوه اندازې پورې پیسې دې نه اخلي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د سنگین ولسوالۍ څخه د دولت پذیری ته دا پیغام لږم. موږ د سنگین ولسوالۍ څخه کله کیږي چې در بدره دي شهیدانیږي کورونه ورانیږي پولیس او محلي پولیس فلسطین روزمره په شهادت رسیږي او د خبرو راځي وچ په سنگین کې د جګړې دي د جنگونه دي کچيري په داخلي کې د اولادونه ناس دي یا چې د خبر راځي زما په فکر وځي هغه وخت دا خبره مني چې خلک او پولیس ټول د دشمنانو خلاص کړي که دولت رښتیا دولت نو هيئت راوځي او سوالي دي ګرځي هلمند ورپوري چارواکي کوي په پارلمان کې د ولسي جرګې په پارلمان کې د هلمند استازي او په ولایتي شورا کې د ولایت مقام د ټول سره شریکان یو خپل ګټ کې ویني او نه غواړي چې دا جګړه ختمه شي. زما د دې څخه دا پیغام دی چې څه چیرې یو لږ احساس ځان سره لري یو لږ خلک د افغانستان خلک ګوري یو لږ پر یو مظلوم زړه سوځي او کته چیرې رښتیا کامل یمان لري کامل مسلمان یې د خپل مسلمانۍ د لارې خپل د دولت خدمت په خاطر او د دولت په داخل سوی نو راست د ولسوالۍ وګوره نور به تا د مظلومان حال در معلوم چې څه دغه سړي په هر څه خبرې شپه ورځ په ټول شیدان پرتې غیر وي خو خوشه پر پاسته کوي چې نه چې هلته دوجې مقرر د بېرته روانه د بالا خلک سلامۍ درته کوي نو ته خود نه خبرېږې ته خود را دې راسته څه دې ورځ کې مسول په د ولسوالۍ کښېنه برای د تا د اکثر معلوم کښې د ولسوالۍ کښې او بل کچېری پیس معنا د رسنۍ د خدمت لپاره ولاړ یاست هر رسنۍ باید چې د هر مظلوم سره خپل راشریکي د هر مظلوم څخه پوښتنه وکړي چې څه پېښه ده څه څه غواړي چې موږ څه نشر کړو په یوه لوړپوړي چارواکي چې په سلګونو رسنۍ تللي او یو غریب چې دلته پر سړک باندې ګرځي ماجر په خیمو کښې پراتي دي یو رسنۍ والا نه دي ورته راغلی چې ته ویل دلته پروت څه څه خاطر راغلی نو که چېرې تش رسنۍ والا دولت ته خو م تا مختل یا د دولت ته خو موږ هېڅ لا نه غواړو صرف ما چې را خپل پوستې را ټویل چې موږ ته چې را ووځي چې سوال طالبان باره که موږ وژني هر چند چې را کوي خو دوی موږ نه وژني په دې خاطر چې هغه هم هغسې دښمنان دي هغه خو دښمنان دي دوی خو ځانونه زموږ دوستان بولي دوی مو ولې وژني دوی دې را ته ووځي برې چې هغه زموږ طرف څه کوي هغه دې را ته ووځي یا چې نو راشي سم لاندې امنیت کې او دا خبره دې نه کوي چې د سنګین نه ټول ولس سپین ږیري او ځوانان ټول درواغ وایي یو دولت وزیري رښتیا وایي. نو وسلام نور خبرې نه لرم د ازادي راډیو څخه مې دا خواهش دی چې زما پیغام نشر شي.
السلام علیکم زه لغمان نه صدیق الله خبرې کوم. زه دا د دوسر حکومت نه زه دا خواهش لرم چې د لغمان کې تاسو حالت وګورئ دلته حکومت شته تاسو یو حیات خولېږئ خدای هم تاسو ته انصاف درکړي دلته حکومت شته انصاف شته عدل شته بازار کې روزمره جنګ ده شپهخانه کې جنګ ده ولسوالۍ کښې ولسوال نه شته هلته یو ولسوال تعین دالیسم ولسوالۍ کښې بېخي ولسوال شته نه چې یو په نامه د یو ولسوال درته را شي یو کور کښې بل کور کښې پیسې ټولوي هلته اوسې په نامه کله پیسې ټولوي کله په زکات په نامه پیسې ټولوي او کله چې د لرګي حتی چې دلته خلک په خرو باندې لرګي کتل هغې نه محصول اخلي. تاسو یو ځل لغمان ته را شي تاسو حکومت خپل وګورئ بیا ځان سره وشرمېږي خپل ګریوان کښې سرونه کته کوي هلته ناسته چې زه ډاکټر عبدالله یم او اشرف غني یم او احمد یم او محمد یم او پوهانې د دنیا خپل حال نه خبر نه شي دلته حکومت نه لري خپل هغه سل کیلومټرۍ تاسو ولایتونه ټول خوشې شو تاسو وایي چې موږ حکومت کوو او خلک به موږ ته رایه را کوي بیا به هغه بل پارلمان والا هغه تاسو ځانونه وشرمول رسوا شولی عالم کې تباه او برباد شولی تاسو چې ته وکیلانو ته ګوره چې تاسو په دې ګیره او په دې حیات او په دې ژوند او په دعوا دې کله جهاد کوئ او کله به مسلمانۍ کوئ او کله کله انصاف کوئ او کله شراب خرڅوئ او کله کباب خرڅوئ او په دې شیانو زه د افغانستان حکومت کېږي په دې شیانو دا مسلمانانو تسلي کېږي. وسلام.
محترم ورور استاسو پیغام مو ته د خبر کړ په دې هیله چې ژر تر ژره د ټولو دوستانو مشکلات چارواکو لخوا واوریدل سي. اوس هم هغه نور پیغامونه ته ورځو چې د نور مسایلو په اړه په کندهار کې د برښنا ستونزه ده، په نورستان کې د معارف ستونزه ده، او په ځینو نور ولایتونو کې د مثال په ډول د مخابراتي شبکو د اړیکو څخه خلک ناخوښ دي. دغه نور شکایتونه هم ستاسو له دوی څخه به واورو.
زه جاوید راشق په کابل ولایت د شکردری اوسیدونکی یم. زه د محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالعبدالله څخه دا غوښتنه کوم چې هر څومره زر کېدلی شي د کابل ښار د جوړولو وزارت اړوند کمیشنونه په خپل ښار کې د ښکلا تغییر ورکړي. تغییر خو پرېږده چې هغه کثافات لرې نه شول چې تر اوسه پورې چې هغه موږ سره د وعدې کړې وې. د ښاغلي اشرف څخه یو ځل بیا هم منتظره اوسیږو تر څو پورې چې د ښاغلي رئیس اجرایه او د رئیس جمهور دې وعدې چې د کفینو په وخت کې کړې وې باید عملي بڼه غوره کړي. وسلام، جاوید راسخ له شکردرې څخه.
سلام علیکم، زه فیض محمد کندهار ولایت میزان خان کلا چې خبره کوم. د زموږ برقونه خراب دي، یو خو بې کاري دي، بل برقونه هم خراب دي. د ګرمۍ مړه شولو اوبه نشته، شی نشته. د وغه شار سم د دې د بیا په بسکله پر موټرسایکل راځلو. دا هغه دي نه کو چې د موږ برق چیر در جره راځم کې. د کندهار والي د برق راځته یو امر ورکړي د برق راځم. سلام
سلام علیکم، چې راځه چې راځه مې کندهار په خبرو کوم. دا څنګه کار دی؟ خو کندهار بس ډیر خراب دی، په ولا داس خراب دی، داس ګرمي داس میچان په ولا کې برق څه شي. ته دا برق په اصل څه دا هله لرم چې د کندهار برق ته پام لرنه وکړي. د ټولو بانک تر اساس وزارت ته دا غوښتنه لرم چې لازم ده کندهار بانک څنګه وصله.
زه عبدالکریم آزادۍ رادیو ته دا پیغام سپتوم چې د اتصالاتو دستګاوي 2 روپۍ بهرنۍ د ټلیفون ته وایي، خپل مانځ کې 1 روپۍ وایي. د ریبا او غندې سیم دا ټول نور 3 روپۍ بهرنۍ شبکو ته وایي، خپل مانځ کې 2 روپۍ وایي. دا ډېر غلط دی.
سلام علیکم، زه خپل خچانه شمن ولایت کې کېږي چې تاسو ته راغلی یم. زه دا پیغام لرم چې تاسو ته چې په ولایت کې د روشن د دې سیم خدای سم سره نکي. و سلام به احترام.
السلام علیکم، زه زبیر الله او پال زاب سره د پیغام د تپېزم. سلام خپل زړه سره بارک له سونه چې رکه دې شو دې ورو انت بقول ثاني جنگون دي عمليا شروع دي حالته ام جنگون يا ته دي رسول خبر امكان اول بيد وربن موش دي رسول خبر و شي. السلام عليكم.
السلام عليكم، زابير اجر دا پیغام ته دم زستا سول نه کی درو دار و مجاد دي سلور رشيدان سوي دي هغه د چاوز دنیا د وزه وهله.
السلام عليكم. سلام عليكم، هلي د کابسا د عبد الرسول نه سيد عالم وطن دوست خبر کوم. زه د ازادۍ راډیو نه دا خواهش کوم چې زمونږ یو دوه تنه د معارف کارکوونکي چې یو د معارف رئیس دی او نور هم معلمان دي، د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ نه په چاپه کې راوړل شوي دي. د هماغې رئیس ته ټول معارف لغوه دی او ټول خلک په مشکل جنجال کې اخته دي. دغه کسانان د کمانډو والا راوړي دي. نه پوهېږو مونږ چې دا څه قسمه حکومت دی، دا څه قسمه کمانډو ده چې نه پکې ګناهګار معلوم دی او نه پکې بې ګناه معلوم دی. دلته ټول مکتبونه لغوه، معارف لغوه. آیا چې سړی بې ګناه وخته خو نو خو سړی را خوشي کړي هماغه راسته دی ځان سره کله کړی. زه د ازادۍ راډیو نه دا خواهش کوم چې زما پیغام ټولو هغه لوړپوړو چارواکو ته ورسوي چې په دې موضوع باندې زر تر زره غور وکړي. که چېرته دا کسانان زر تر زره موږ ته را خوشي نه شول، موږ به د کاپیسا معارف ټول لغوه کړو او سخت مخالفت به د حکومت سره وکړو، ځکه دا بې ګناه کسانان دومره وخت خپل ځان سره ساتلی دي. آیا څه جرم، څه ګناه ولې چې د یو شیطان په واسطه باندې یا د یو دروغ وینا په واسطه باندې د یو سړي په کور باندې په نیمه شپه کې لاړ شه او هغه بې ګناه کسانان ونیسه او رایې وړه بندیانې کړه. وسلام.
ما ته د ولایتي چارواکو څخه دا خواهش دي چې دا څلورمه د دستو ته نه پرېږدي ګیره دا څلورمه نه منه ټول د ستنا باندې جدي جدي نه پیسې جن واړي. پر لږ څلورمه منه تقریبا لزر کالداري واړي، پر شل څلورمه منه تلویر زر کالداري واړي. ما د ټول چارواکو ته دا فایش دي چې دا دغه کار نه پېږي وکړي. مننه.
پلیس ته دا فایش لرم درې چې دولت صاحب سره
د مور د روزګان ولایت جراوتو له سوالي یو مخ به مانش کې و دغه مشکو وری په پله مشکو وری او انا مشکو وری در په دې شبخانه نس مور دا خوښ د روزګان د ولایت جراوتو له سوالي شبخانه بند ده دی ورته څه کار وکړي دی او مریض کار وکړي بلکې خلک په وینو سره دي موږ دا کوم معلومات نشته چې دا اوس حکومت بند کړی ده که طالب بند کړی ده دا ملکي خلک څه وکړي دا ملکي خلک کومې خواته ولاړ شي. السلام علیکم.
د کندهار د ولایت څخه نقیب الله دا پیغام پرېږدم. زما د کندهار د سیتیانې څخه دغه غوښتنه ده چې دا د کندهار پر ډاکترانو باندې د بي یواري او تفتیش او حتی نگراني وکړي. دا د کندهار خوار او غریب مظلوم ولس چې یواري پی پی د خپل نفس یې خېږي او دغه قصابان ډاکتران ورته ناست دي، نه په مریض په مریضۍ باندې پوهېږي، نه په تشتو باندې پوهېږي، نه د نې لباتوار داسې لباتوار دی چې سمه نتیجه دې ورکړي. پیسم 200 افغانۍ غواړي. زما د سیتیانې څخه دغه هیلو امید دی چې د خپل مظلوم وطنوالو غم دې وخوري. دغه رقم ناقصه ډاکتران دي د ښار څخه ټول کې دا دغه ډاکتر دي معلوم کې دا څنګه دا ډاکتر دي د 500 متخصص ځان بولي. په د پاکستان او هندستان او په د ټول وطنو کې د ار نه جوړي جلا جلا متخصص جلا جلا ډاکټر هم د سیتیانې څخه زما دا غوښتنه ده چې په دا ډاکټرانو وګرځيږي دا د خپل خوارو غریب مظلوم غم وخوري. نور مو وخت نه نشم وصله.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو د دیو نه خبرونه مو هم دومره و. مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم یو یادونه کوم، هغه دا چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او د اوریدونکو د پیغامونو پر اساس جوړیږي. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مویم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.